دا مشال اړیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال اړیو په دې خبرونه کې موز ګل ایاز او شاهین بونیری هر کاری کاو په روانه غړي کې ونیځ خبرونه د کرخي پر غاړه په تکراری بڼه در خبرو. په خبرونه کې له پاکستانه د بے اسناد افغان کډوالو د وستلو موضوع مو څېړلې ده. هلمړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له شاهین بونیری اورو.
ستړم شهرو بیر دی وخت مهم خبرونه. چارواکي وایي چې د تورخم په دروازه پرون د شپې 11 بجو پورې افغانستان ته شاوخوا 14,000 او 200 افغان کډوال ستانه شوي دي. د پنجاب په میاوالی کې د پاکستان د هوایي ځواک مرکز ام ام عالم میاوالی ایئر بیس باندې وسلوالو حمله کړې ده او امریکا د یوکرین د ملاتړ لپاره د وسلو او پوځي سامانونو د مرستې یو نوی پیکیج اعلان کړی. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې د تورخم په دروازه پرون د شپې 11 بجو پورې افغانستان ته شاوخوا 14,200 افغان کډوال ستانه شوي دي. د تورخم یو انتظامی چارواکي مشال ریډیو ته دا معلومات ورکړي او زیاته کړې ده چې دغه کډوالې لومړی د لنډی کوتل په موقتی کیمپ کې رجسټر کړل او بیا یې خپل هیواد ته ستانه کړل. په داسې حال کې چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بے اسناد افغانانو له پاکستانه د ایستلو بهیر روان دی. تر اوسه افغانستان ته یوازې په تورخم دروازه د ستنو شو افغان کډوالو شمیره 1,08,000 ته رسیدلې ده او دغه شمیر په زیاتېدو دی. د نومبر 2 راهیسې ځینې افغان کډوال لنډی کوتل کیمپ ته لیږدول کیږي او ځینې بیا نیغ په نیغه تورخم ته استول کیږي. د پنجاب په میاوالی ضلع کې د پاکستان د هوایي ځواک مرکز باندې وسلوالو حمله کړې ده. د پاکستان د فوج د اړیکو ادارې په بیان کې ویلي دي چې بیګا وسلوالو حمله پیل کړې چې دوی ناکامه کړې ده. فوج په بیان کې ویلي دي چې درې مشکوک وسلوالې وژلي او درې نورې محاصره کړې دي. د هغې د ورتګ مخه نیولې او په سیمه کې عملیات روان دي. فوج ته شمیر نه دی ورکړی چې آیا پوځیانو ته پکې سزانی تاوان رسیدلی او کنه. پوست په بیان کې زیاته کړې ده چې البته په مځکه ولاړو دریو جازونو او یو د تیلو ټینکر ته نقصان رسیدلی دی. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پیژندل شوې وسلوالې ډلې رسنیو ته په استول شوي پیغام کې د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان قبایل مومنټ په نوم د غورځنګ مشرانو د سند پر حکومت او پولیسو غږ کړی دی چې د بے اسناده غیر ملکیانو پر ضد عملیاتو په نامه د پښتنو سره ناروا چلند په سمدستي توګه ودري. د غورځنګ د سند صوبې مشر عبدالرحمن پرون په کراچۍ پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په کراچۍ او د سند په نورو سیمو کې پولیس پښتانه زوروي او کاروبارونه ورته تړي.
تاسی وګوري چې باقاعده په بسو کې پاکستانیان روانیان سره راوړي وري بیا وري چې د شناختی کارت وشکاره کې فورن دی تھانو ته ولي دا ولي د سکیزل پښتنو سره پښتون په انټیریر سند کې بالکل د خوف شکار.
دا په داسې حال کې دا چې د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په سند کې هم د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او بیرته خپل هیواد ته د لیږدولو بهیر روان دی. په کراچۍ کې د کډوالو د عارضي کې مشر ظهور مری پرون وویل چې په تیرو دریو ورځو کې 308 افغان کډوال له کراچۍ نه افغانستان ته لیږل شوي دي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو دوه ځایي وګړي وژلي دي. د میرالی د پولیس تانې او چارواکي د نوم نه خودو په شرط بیګا مشال لیډو ته وویل چې وسلوالو د میرالی بلال پلازې سر نږدې دوه کسان خوزیپا او دغه وراره طیب الله په هدفي برید کې وژلي دي. پولیس وایي چې برید کوونکي د پیخ رضای تختیدلی دي او په دغه اړه پلټنې پیل کړې دي. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې دریسلوختم هدفي برید دی. تیر کال هلته شپږ سلوخت هدفي بریدونه شوي وو چې تر شپېته زیات مشران ځوانان سیاستوالان دینی عالمان او امنیتي سرتیري پکې وژل شوي وو. د تحریک انصاف یو مشر او د قامی اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر د اسلام آباد پولیسو نیولی دی. د اسد قیصر رور عدنان خان په یو ویډیوي بیان کې ویلي دي چې نوموړی پولیسو د استخباراتي ادارې چارواکو او په ساده جامو کې ځینو کسانو پرون په بنیګاله کې له خپله کوره گرفتار کړی دی. خو د اسلام آباد پولیسو ویان تقي جواد مشال لیډو ته ویلي چې دوی نه دی خبر چې اسد قیصر چا نیولې او چرته دی. د مشال لیډو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې پر اسد قیصر د کرپشن تورونه دی. د تحریک انصاف یو وفد د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سره سوره ز وړاندې لیدلی وو چې پکې اسد قیصر هم شامل وو. او امریکا د یوکرین د ملاتړ لپاره د وسلو او پوځي سامانونو د مرستې یو نوی پیکیج اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا مرسته د 125 میلیون ډالرو برابر ده چې تر مخه به یوکرین ته هغه وسله او تجهیزات ورکول کیږي چې مخکې منظوري شوې وه. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دی چې د یوکرین د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره 300 میلیونه ډالر هم ورکوي. دا وو د دې خبرونه.
خبرونه مل مشال ډیو اوردل چې شاین بنیری درته وړاندې کړل. لرمن سره سم بزر ته ونیځ خبرونه د کرخي پر غاړل. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د غیر قانوني کډوالو دوستانولو لپاره د اکتوبر 10مه ټاکلې و افغانستان ته د کډوالو دوستانې دوه لړۍ روانه ده. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي د پاکستان حکومت افغان کډوال غواخوي او ناړوه چلن ورسره کوي. خو پاکستان وایي چې غواړي د افغانستان په پوله نوی نظام عملی کړي او د تګ راتګ لپاره د پاسپورت شرط ضروری ګرځول دي. نن په دې ځانګړې خبرونه کې د کډوالو ستونزو ته کتنه کوو چې د ازادۍ او مشال رادیوي په شریکه وړاندې کوي.
ل پاکستان څخه د افغان کډوالو د استل لپاره د دې هیواد د حکومت لخوا ورکړل شوی مهلت نن د اکتوبر 1 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دې هیواد کې میشتو بی اسنادو افغان کډوالو ته ورکړي. ازادي راډیو له مشال راډیو سره په ګډه نن په دې ځانګړې خبرونه کې د هغه کډوالو په وضعیت چې له پاکستان څخه د استل کېدو له ګواښ سره مخ دي بحث کوي. دا پاکستان او افغانستان څخه په چارواکو او کارپوهانو سربیره په دې خبرونه کې پاکستان کې د میشتو یا لدی هیواد څخه د استل شو افغان کډوالو استازي هم میلمانه دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ازادي رادیو او مشال رادیو دا ځانګړي خبرونه زنوریاس نوریاو زما همکار شاهین بونری په ګډه مخته وړو.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں
موږ هڅه کوو هغه غیر قانوني کا افغان کډوال بیرته ولېږو چې 15 ډیر شو یا هم 30 کلن رئیس دلته میشتي او هغه زموږ دښمنان نه دي. موږ دا وایو چې دوی بیرته لاړ شي خپل هیواد د پاسپورت او ویزه واخلي او بیا د دلته راشي.
دا د پاکستان د سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ څرګندونی دي چې تیر اونۍ د دوشنبه په ورځ په یو خبری غونډه کې له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د استلو په اړه د خپل حکومت د پریکړې په بیا دفاع وکړه او بیا خبرداري ورکړ چې غیر قانوني افغان کډوال باید د دوی له هواده ووزي. خو نوموړي دا هم وویل چې له پاکستان د ټولو 1.5 میلیون بهرنیو کډوالو د استلو په پریکړه کې هغه کسان شامل نه دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته ورغلي او د دوی له ادارو سره ثبت دي. د نړیوالو فشارونو سره سره چې پر پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د استلو د پریکړې د بیرته اخیستو لپاره پر اسلام آباد راوستې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي حکومت پر دغه پریکړې ولاړ دی او نور به دغه ضرب الاجل تمدید نه کړي. هغه ویلي چې د نومبر د لومړۍ نیټې چې سبا ده د بې اسناده کډوالو د نیولو لپاره به عملیات په ټول پاکستان کې پیل شي او زیاته کړې ده چې د ډیموګرافي نقشو له مخې د غیر قانوني کډوالو د اوسېدو ځایونه په نښه کړي او هغوی بلنې ول کېدو وروسته ځانګړو مرکزونو یا کمپونو ته انتقالېږي او د اداري چارو له بشپړېدو وروسته به خپلو هیوادونو ته استول کېږي. د دغه وروستي مهلت له پوره کېدو لا د مخه له پاکستانه په خپله خوښه یا په زور د افغان کډوالو د وتلو لړۍ پیل شوې چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې یو څه ګړندی شوې ده. په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا خپل برخلیک ته اندېښنه لري. په راول پنډي کې افغان کډوال سرفراز احمدزی
نو واخن چې د ټولو افغانانو اندیښنې را پرولې او ایران پاتې چې څوک ډیری هغه افغانان چې افغانستان کې خطر هیڅ کوي ټول اکثریت یا پاکستان ته راغلي او یا هم ایران ته تللی دي. نو زمونږ غوښتنه د پاکستان له دولت څخه دا ده چې په دې کوم ضرب الاجل چې ټاکلې په دې کې تجدید نظر وکړي او پرې نږدې چې هغه افغانان چې خطر هیڅ کوي هغوی بیرته افغانستان ته ولیږي.
یو شمیر نور افغان کډوال بیا د پاکستاني چارواکو له بد سلوک شکایت کوي او وایي دوی په کورونو چاپی وي پاکستاني چارواکي نیسي زوروي او په زور یې له پاکستانه باسي. په افغانستان په اسلام آباد کې وبخي افغان کډواله پروانه
اوسنی حالت پاکستان کې خصوصا زمنګ افغانان لپاره ډیر خراب ده او پولیسان کور په کور ګرځي کور په کور تلاشی کوي اته خزینه ماشومان هم ځان سره وړي نو دې په خاطر موږ ډیر جګرخونه یو.
عبدالنبی بل افغان کډوال چې نوې د چمن سپین بولډک پر پوله افغانستان ته وخته د پاکستانی چارواکو له ورته بد سلوک شکایت کوي.
په کورو باندې چاپیره وهلې یا موږ په خپله کوڅې ته به راووتو کور به پاتو وو بېتلو بیا په 15,000 لس زره 15,000 دا بیا له موږ سه اخسي سیا کم روزانه موږ کول هغه دوی وړله کوچنیان مو دغی پاتو موږ ډېر زیات له مجبوریت سره مخامخ سو. بعد له هغه څه بالا موږ دا وویل چې وروره خپل وطن ته ولاړ شو وچې ډوډۍ دي چې له دې زوره موږ خلاص خدای تعالی دې موږ خپل وطن ته په خیر ورسېږي. دې ځای بالا اثرات موږ نه غواړو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر یو این سی آر نور نړیوالو ادارو او د بشري حقونو مدافع سازمانونو او ټولنو له غوښتنو سره سره چې له پاکستان غوښتي د افغان کډوالو د ایستلو پلان وزندوي تر اوسه د پاکستان حکومت د غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د پاکستان د حکومت د پریکړې په مختلفو اړخونو خبرې کوو.
ډېره مننه نوري صاحب تاسو تفصیل وړاندې کړه. زموږ اوریدونکو ته پته ده د خبر دی چې نن اخیره نیټه ده د پاکستان نه د افغان کډوالو د وتلو په دغه موضوع به مونږ خبرې کوو. په پیښور کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا د مشر اکبر خان لاله سره. اکبر خان صاحب تاسو ستړي مشوي په خیر. ډېر مننه جی. تاسو ته به راځو اکبر خان صاحب. خو زه به اول لږ ځان خبروم چې تورخم کې سره روان دي او تورخم کې مونږ سره زمونږ همکار فرهاد شینواری د ټلیفون په کرخه دی. شینواری صاحب تاسو ستړي مو شوي په خیر.
تاسو هم په خیر. ډېر مننه.
ښه شینواری صاحب، نن موږ واورې د ارشاد مومن صاحب چې دی دغه اسسټنټ کمشنر دی او دی وی چې نن 10,000 افغان کډوال یا افغانان خپل وطن ته ستانه شوي دي. د لړۍ روانه ده. ته دغه سیمې ته ورغلې، ستا د سترګو لیدلې حال څه دی؟ دا پروسه څنګه روانه ده؟
داسې چې دغه د حکومت نه رجستر یا غیر قانوني افغان کډوال دي، د دوی د ستنېدو د لړۍ چې ده اصل کې د اکتوبر 9 منټې نه دا شروع شوې ده.
خو
په هغه وخت کې دا خان خان ګاډي براتلل دغه کډ بیا را بار کډ وی خو اوس چې کله د اکتوبر 10 منټه او بیا د نومبر لومړۍ نیټه چې کوم مهلت ورکړل شوې ده نو د دې له وجې دغه لړۍ لګښت شوې ده. په زیات شمېره کې ګاډي له پیښوره لنډ کوتل پر راځي. لنډ کوتل کې حمزه بابا مزار سره په خوا کې په یو لوی میدان کې دوی لپاره یو ارزی کیمپ جوړ شوی چې هغه ته دوی هولډینګ پوینټ نوم ورکړای دی. هغه کې ما په خپل باندې وکتل چې کومې ګاډي راځي د پیښور نه لنډ کوتل تر راځي دلته ودرېږي. په تورخم کې هلته کې تعمیراتي کارونه روان دي او د امیګریشن عمله هم کمه وه او بیا چې کومه د نوملیکنې عمله وه د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو او نادره چې کومه اداره وه چې هغه د دغې افغان کډوالو نمونه به ثبتوي او بیا به د هغوی د ګوتو نښې اخلي بایومیټریک دی او د کستم اداره دا ټول محکمو چارواکي او ګرځنده چکم دفترونه دی موبایل دا د میدان ته راوړل شوی د تورخم نه لنډ کوتل ته ورته دا ټول سہولتونه راوړل شوی دي چې تورخم کې بیا بیروبار جوړ نشي او په دې لوی میدان کې د نادرا نه هم دوی کلیر کړي اول تکي نمونه لیکل کړي او بیا د کستم چارواکو سره چې ما خبرې وشوې چې تاسو به څه رولي په دې کې چې تاسو ورته د خپل دفتر خلاص کړ نو دوی وویل چې د کستم کوم قوانین دي مونږ به د هرې کډې تلاشي اخلو د زنانو تلاشي به په یو بله خیمه کې زنانه اخلي او د سړو تلاشي به سړي اخلي. بل هغوی وویل چې دوی سره کومه کرنسي دوی ځان سره وړي یوازې او یوازې 10,000 روپۍ پاکستاني ځان سره وړي شي او بیا د زرو ډالرو برابر غیر ملکی کرنسي لزیات نه زیات 10,000 ډالر دا ځان سره دی وړي شي که به نه زیاتې روپۍ له ډالر ځان سره وړي نو بیا دا د کستم قوانینو لاندې دوی نه نیسي. بل دا چې د کستم قوانینو لاندې بعد غټولو غاړو تلاشی اخیستل کیږي، مطلب چې کومه قانوني کاروایی ده دا به ټوله په ډنډ کوتل کې مکملیږي، او بیا به دغه کډۍ د تورخم په دروازه باندې سیده بیا افغانستان ته اوړي او
شنوری صاحب، دغه پروسه خو له څو ورځو راهیسې پیل شوې، کله چې د پاکستان حکومت دغه پریکړه اعلان کړې ده، کوم تغییر پکې وینئ د افغان کډوالو د بیرته استنېدو په لړۍ کې؟ آیا نن تیزه شوې، په د وروستیو ورځو کې تیزه شوې ده که نه؟ موږ د ننګرهار د مسؤولو چارواکو څرګندونې درلودې چې څو ورځې مخکې ویلي وو چې تقریبا 2000 کورنۍ چې شاوخوا 10000 کسان کېږي، د پاکستان د دغې پریکړې له اعلان وروسته په څه کم یوه میاشت کې افغانستان ته راوختې دي. آیا تاسو وینئ کوم تغییر پکې راغلی، تیزه شوې ده لړۍ؟
ګوره تاسو ته علم کې دی چې دلته دوه قسمه کډوال چې کوم دي دا روان دي. یو هغه کډوال دی چې رجستر شوی پاکستان کې پی او آر کارډ لري، او دا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته باندې روان دي. دا خو کار سره روان دي، یو غم د ورځې سلسونه 15 کورنیو پورې هر ورځ اوس ور سره دغه نارجستر یا غیر قانونه افغان کډوال چې اسناد نه لري دا هم یو ځای شول. نو هغه په یو بل طریقه کار باندې روان دي چې کوم رجستر دی په خپل خوخه باندې روان دي، او هغوی ته چې کله د افغانستان ته ورسي نو یو این ایچ سی آر ورته مطلب دی چې یو نفر په سر باندې درې سوه پنځه ډالر هم ورکوي. نو دا دواړه شمیره چې را یو کړی شي، او ما نن هلته کې د تورخم انتظامي چارواکو سره خبرې وشوې، او بیا هلته کې چې کوم دغه شمیرې ته د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې چې کوم چارواکي وو د دې ټولو شمیره چې ما راواخیسته، نو تر نن ورځې پورې چې دا اوس دې ساعته پورې د اکتوبر 8 نیټې نه مونږ حساب لګوو څخواوشه مطلب 15000 کورنۍ له دې نه هم لږ زیات ده په تورخم دروازه افغانستان ته اورېدلې دي چې د نفوسو شمېره یې دا 50000 نه پورته جوړېږي. خو هغه کډې هم د دې نه علاوه تللې دي چې هغه کالو سره روانې وي،
هغه یو نسیار سره رجستر وی. ها فرهاد، تاسو تر اعظم خو اکبر خان صاحب مونږ په انتظار کړی دی. پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم وخت په وخت په دې باندې نیوکه کړې دي، د پالیسۍ غندنه کړې ده د پاکستان د ریاستی پالیسۍ. نو دوی باندې اکبر خان صاحب کوم چې د بشری حقوقو لوازنامی دي، معاهدی دي، او بل د خلک د سلورو لسیزونه دلته دیره دي، دلته کورونه دي، جیدادونه دي، بچی سبق وي، او دا په داسې حال کې استل دا چې کوم د بشری حقوقو اصول دي دغه په نظر چې تاسو ته ګوره د عمل څنګه دی دا چې کوم روان دی؟
دا بالکل یو ماده ده په تجربه او تشدد باندې مبني عمل دی، او ایچ آر سی پی همیشه د دې عمل غندنه کوي. بلکې که تاسو نظر کیږي نو من هم یو ارجنټ کال لیټر ورکړی شوی دی یو این ایچ سی آر ته، او د پاکستان گورنمنٹ هم مطالبه شوی ده، او د 1951 چې کوم د ریفیوجی پروتوکولز دي نو هغه بدقسمتۍ سره پاکستان ساین کړي نه دي. خو د هغې نه علاوه هم پاکستان چې دی په بلا حوالو سره چې ګوري نو د ریفیوجیز په دې د افغان د حوالو سره چې موږ ګورو نو د هغې د ستونزو سره پاکستان سیاسي هلې ځلې هم د هغې سبب جوړېږي. نو د دې وجه نه دا عمل چې دی په کار دا وه چې د دې لپاره یو قابل عمل لار کتلی شوی وی، یو ټایم فریم کتلی شوی وی، بیا دا چې دا وخت آیا د هغې دپاره د داسې د پاکستان نه واپس د هغې خپل ملک ایستو دپاره موضوع نه وو که نه، او په دې باندې یو انسان دوست او د بشري حقونو په نظر کې یو پالیسي وزا کول پکار وو. خو دا خو انټرن گورنمنٹ راغی او یو دمې یو د خپل ځان نه یو داسې څه ګامونه واغسته چې هغه ګامونه لکه قابل عمل هم نه دي. که تاسو دا د شمار راوالئ نو دوی پخپله وایي چې 17,00,000 کسانو خبره کوي، او د هغې په مقابله کې چې کوم عدد شمار مخې ته راځي هغه ډېر کم خلک دی چې هغه تللي دي. نو د دې نه پس به چې دی ریاست چې دی د نورو خلکو سره چې کوم د دې په خیال کې غیر قانوني په پاکستان کې مخیم دي، داغه سره ورځي د حکومت امنی یا دغه به څنګه وي؟
بله ښاغلی اکبر خان،
په دې خپل ریپورت کې اوریدلی چې هغه یو کس چې سپین بولداغ ته تللی دی، هغه تر اوسه نه د پاکستان چې کوم ادارې دی داغې د حوالې سره څرګنده کوله چې هغې زموږ سره زور ظلم زیاتی کوه او موږ یې زموږ ژوند یې ګران کړی و. دا خو هغه وخت و چې دوی یو دغه پیریډ ولا ورکړی و چې 31 اکتوبر پورې تاسو وځئ پر ازامندۍ سه، د هغې نه پس به موږ کاروایانی کوو.
ښاغلی اکبر خان، تاسو په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې دغه پلان یو دم و تقریبا ناببره، ولې دغه پلان په دې وخت کې اعلان شو؟ د افغانستان وضعیت تاسو ته معلوم دی، بشري ډیر ناوړه وضعیت دی په افغانستان کې، دننه چې څوک اوسي هغوی له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي. پاکستان دغه اقدام د څه لپاره کړی او تاسو کمیسیون د بشری حقوقو نورو نړیوالو او کورنیو اړوندو د بشری حقوقو مدافع ټولنو سره په ګډه څه اقدامات کړی دي؟
د څه دا چې دا ولنه خبره خدا ده چې تاسو وایي چې د دې سبب څه نو سبب خو د دې شاته چې یو سیاسي دغه اړخ لرلو کنه، داغه مختلف زمونږ کم عسکری ادارې وي او کم درې وسنه د اسټابلیشمنت او دغه مدد سره جوړ کړي چې کم سیټ اپ دی، د سیټ اپ خپل ترجیحات وي یا داغه په نظر کې دی دا غستو خو زمونږ د پاره د بشري حقوقو د ادارو د تنظیم په تور باندې موږ صرف دې ته ګټو، دې ته زیات ترجیح ورکو چې د دې متاثر کیږي څوک د چا ژوند په بد حال ته ځي، نو هغه ماشومان هغه زنانه وي هغه خلک وو چې هغلته کې د هغې ژوند ته خطره وه، هغه خلک وو چې هغه کوم په ریاستي ادارو کې مخکې ملازمین وو یا داسې پیسې لرلې چې هغه پیسې چې دی د هغې د وجه نه دی موجوده افغان حکومت په دغه کې هغې د هغې ژوند محفوظ نه دی، د هغې د روزګار ذریعې نشته.
مننه اکبر خان صاحب،
هغې د پاکستان یا د پاکستان نه بار تک دپاره خپل ځان له نور لارې چارې لټولې او چې هغه لارې چارې لټولې نو لامحاله چې پاکستان د هغې په ګاونډ کې هغې په پوله پروت دی، د هغې ناول تک هغلته کې کېږي، نو پاکستان هغه ځای و چې یا عرضي طور باندې او یا
مننه اکبر خان. بیا به هم تاسو وغږیږو. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی هم زموږ میلمه دی. دغه راز په اسلام آباد کې د افغان مهاجرینو د شورا مرستیال میوند علني افغان هم راسره د واتساپ لارې وصل شوی دی. ستانکزی صاحب، مخکې له دې چې تاسو ته درشو، اول به له ښاغلي افغان نه واورو چې اوس هلته څه حال دی. افغان صاحب، وضعیت تاسو څه ډول وینئ؟
مننه کوم صاحب چې موږ تاسو نظر غواړی او د موږ مشکلات تاسو دنیا ته رسوي. صاحب دلته صاحب زموږ یو شورا لرو صاحب کې تقریبا په زرهاو کورنۍ موږ سره راجستر دي او معمولا موږ دغه دوه ورځې مخکې یوه لویه غونډه درلودله چې د اسلام آباد له مختلفو نقاطو نه مشران راغلي وو او موږ یو عمومي مجلس درلوده. دلته د ټولو مهاجرینو ډیر بیچاره په ډیر بیچارګۍ سره ژوند کوي او په ډیر بد حالت کې ژوند کوي، د ټولو مورال ډیر ضعیف ده او ټول ډیر ډار سوي دي. چون دلته اکثرا چې راغلي دي هغه وخت کې چې هغه د افغانستان کې تحول راغی او جمهوریت له منځه لاړ او امارات راغی، اکثرا دوستانو د چراغلي د مهاجرین چراغلي دي، دوی خپل کورونه ته یا خرڅ کړي دي یا په نیمه بیا خرڅ کړي یا ګرو کړي دي یا پریخي دي، ما چې خپل ټول کالي او ظرف او چې په کور کې درلو ټول خرڅ کړي دي په نیمه بیا باندې. او دلته ما دوی خواله بیچارګانان په ډیر د اقتصادي مشکلات لري صاحب. او باوجود
افغان صاحب کراته وای چې آیا لمخ کې نن دغه ورستای مهلت پوره کیږي؟ لمخ کې په ډیرو سیمو کې چې هلته د پاکستان چارواکو په وینا دوی پوهیږي دلته بی اسناد کډوال ژوند کوي، د هغوی د نیولو لړۍ پیل شوې و، په ځینو سیمو کې په کورونو باندې چاپی وهل شوې دي. په اسلام آباد کې تاسو وضعیت څه ډول ګورئ؟ هغه سیمو کې چې خپل تاسو پوهیږئ چې دلته افغان کډوال اوسي خو پاکستان چارواکو چارواکیان پویږي. آیا د دوی په وړاندې د اقداماتو د شدید کېدو شاهد یاست؟ کوم تغیرات وینئ نن ځکه چې دغه وروستۍ موده ته نن او سبا دا ختمیږي؟
صاحب زه تاسو ته موضوع تاسو سره شریک کوم چې دغه تیر یوه میاشت کې دلته اکثرا دغه د شپې لخوا موږ په دغه د شهرک د B17 ورته وایي ملټي ګارډن. په دې شهرک ژوند کې دلته شاید په زرهاو کورنۍ دلته ژوند کوي افغانان. دغلته د شپې له خوانه اکثرا د ماښام مازیګر له خوانه دغه اوس یو ساعت بعد دغه ډیر وخت کې سي پولیسان راځي. مخکې له دې زه دوی د مشران د خبرې دومره جدي ونیسې دلته د افغانان زوري بیچارهګاران ګرکي څوک تنا چېرته ناست یا کومې خواته روان یا حتی پولیس په شخصي جامو کې راځي او د خلکو نه په دې نامه چې اسناد دی راکو بیا چې اسناد ورسره نه وي پیسې ترې نه اخلي دوی تلاشي کوي.
مننه افغان صاحب، بیا به هم تاسو ته
وردرکوو. صاحب دا زموږ سره افغانستان نم قدر من مېرمنه د سره خبرې کوو، خو موږ سره علي اکبر صاحب دی د پېښور نه د ډان ورځ پاڼې خبریال او شنونکي. علي اکبر، تاسو ستړي مشوي هم په خیر.
مهرباني شاهین.
ها علي اکبر، موږ چې پاکستانی چارواکي اورو، وزیر اعظم صاحب اورو، د اطلاعات وزیر اورو، هغه وایي چې بای پاکستان چې دا یو مل دی، د یو نظام دی، امیګریشن قانون دی، رولز ریګولیشن دی، دلته یو سړی د پاسپورت نه او د اسناد نه بغیر نشي پاتې کې، دا د غي دریز دی. خو کله چې موږ بیا د بشری حقوقو مشران اورو، مدافعین اورو، لکه اکبر خان لالا، نو هغوی په دې طریقه کار باندې ډېر نیوکې کوي چې هغه دا خلک څلوېښت کاله پاتې شوي دي او داسې د دې استل چې دي نو دا مناسب نه دی او دا پالیسي ټیک نه ده. تاسو بیا څه تبصره کوئ؟
دا شاهین کو مونږ وګورو نو په داسې کم چې مونږ د ګاونډي مل په حیث باندې وګورو نو د هغې په حوالے سره دا خبره خو صحیح ده چې افغانان دلته کې دي او اوس چې کوم پاکستان دا فیصله کړې ده نو په پاکستان کې د امنیت او د معاشیت دواړه وضعې چې دي هغه ډېرې خرابې دي. د دغې په نظر کې پاکستان دا فیصله کړې ده او هغه هم کواسي موږ دې ته وګورو په ټوله دنیا کې لکه د کډوالو څه ناڅه قوانین موجود دي، په څه ناڅه طریقه باندې هغوی وخت تېروي. نو دا فیصله چې پاکستان په کومه کړې ده چې هغه خلک چې د هغوی سره دستاویزات نشته او په هغې کې هغه خلک زیات دی کوم چې دا افغانستان نه د امریکې او د نیټو د تلو نه پسته کوم کسان ناغلي نو د هغوی سره دغه مسله ډېره زیاته ده. باقی چې کوم کسان کارډونه لري او د هغوی سره دستاویزات دي هغوی ته دا وخت چې دی نو هېڅ لکه مسله نشته دی. بله دا خبره چې لکه ما مخکې دا خبرې پروګرام کې واورېدلې افغانان چې دي هغه زموږ غرونه دي، موږ پښتانه دواړو طرف ته پښتانه یو. داسې نه شي کېدای چې یو سړی دلته کې کاروبار وي په پېښور کې یا په بل ځای کې، نو دلته هم پښتانه ډېره دي. یو سړی ته ډېره غټه مسله وي، هغه بالکل په ډاډتیا سره خپل کار ته دی، هغه والا کولی شي بیا تلی راتلی شي، همدغه شان کوي ویزې اخلي، نو داسې څه خبر هم نشته. هو دا چې لکه زما په نظر ورته وګورې نو چې د یو قوم دی لکه غټه ایشو ده دا هغې نه خپل ملک تپوس کوي. لکه پاکستان د یوې میاشتې دوه میاشتو نه دا خبره راخوره کړې ده چې موږ بغیر قانوني افغانان چې دی هغه به لیږو. کو موږ وګورو نو په دې لړ کې افغانستان څه کوشش وکړو چې د دې خلکو د پاتې کېدو لپاره هغوی خپل دومره کوشش وکړی وی چې یاره بهی لږ پرېږدئ لږ وکوي، مطلب ہے هر ملک چې دی نو هغه څه نا څه کوشش کوي. بس یو طرف ته بالکل مطلب ہے هغوی غواړي نه او هغوی وایي چې را لېږئ، نو بیا به همدغه شان کېږي. دې نه علاوه د کډوالو اداره یونیسیات چې دی هغه هم بالکل په خاموشه توګه ناسته ده. لس کاله مخکې خلکو له مطلب رجسټریشن ټوکنې ورکړي دي، کارډونه ورسره نه ورسره رابطه کوي زموږ دلته.
جی بله، مننه کور ودان. بیا به هم تاسو سره وغږیږي او ستاسو خبرې څرګندونې واورېدل شولې. تاسو هم وایي چې پاکستان خو دغه پروسه پیل کړې ده، اما نور نړیوالو سازمانونو او افغانستان څه کړي دي؟ په هر صورت استانګزی صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست، لکه چې ډېر منتظر پاتې شوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی، د پاکستان د حکومت دغه پریکړه تاسو څه ډول ارزوئ؟ په تېره له حقوقي اړخه پاکستان چې څه باندې دوه لسیزې د افغان کډوالو کوربه دی، ډېر تللي راغلي، د کورنیو جګړو په ترڅ کې په مختلفو د رژیمونو په عدلون بدلون کې مختلف کټګوري افغانان هلته تللي او بیا راغلي دي. وروسته هم پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو څه باندې دوه کاله وروسته د نویو افغان کډوالو لړۍ پاکستان ته لړۍ تللې ده. په اوس وخت کې دغه اقدام د پاکستان څه ډول ارزوي؟
سلامونه تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، تاسو همکارانو او بحث کډوالو ته. اجازه را کړی چې اول دغه اصطلاح چې د پاکستان حکومت په کار وي او په ډېر احترام سره د دوستانو په خبرو کې راغله. ناقانون کډوال یا ناقانون مهاجرین، مهاجر د جنیوا د 1955 کال د کنوینشن له لحاظه هغه قستول کېږي چې د سیاسي، اقتصادي، طبیعي ناورین او یا هم د نژادي، قومي تبعیض له کبله له خپل وطن نه بل هېواد ته ځي. دلته دا شرط نشته چې دا شخص چې بل هېواد ته ځي هغه به له ځانه سره ویزا او پاسپورت لري. دا اصلا شرط نه ده. کله چې بل هېواد ته ځي هلته هغه د هېواد دولت مکلف ده چې دغه کټګوري افرادو ته د بشري حقوقو د اصولو له مخې ټول د ژوندانه امکانات مساعد کړي.
استانزه صاحب خو خبره دلته ده چې پاکستانی چارواکي یا اوس چې دغه موضوع دوی را برسېره کړي، دوی وایي چې موږ کافي د افغان کډوالو کوربتوب کړی دی څه باندې څلور لسیزې، اوس د دې وخت را رسېدلی چې دوی باید بېرته خپل وطن ته ستانه شي.
اجازه راکړئ ګورې زراځل دغه ټیکټه څلور لسیزې، پنځه لسیزې، دوه لسیزې، دا بېل بحث ده. کنوینشن د مهاجرت د پاره کوم زمان نه ټاکي، د مهاجر یو کال لپاره ده یا دو کالو لپاره ده. همدارنګه د ارتباط نور بین المللي اسناد وجود لري لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، د جنوا د 1949 کال فلرم کنوینشن، همدارنګه د 1968 کال پروتوکول. د دې له مخې نه د پاکستان دولت دا اقدامات په هیڅ وجه حقوقي اړخ نه لري. دا مستقیم دی رینا او د پاکستان د حکومت یو سیاسي حرکت ده. اجازه راکړئ چې دلته دغه حرکت د پاکستان د حکومت تشبیه کړو د اوسني حالت اسرائیلو فرانسې باندې راوستی ده. یعنی دا نه هم په دې سلسله تاسو وګورئ چې د کنوینشن له مخې هر مهاجر چې په بل هېواد کې مهاجرت کوي د کار حق لري او هلته د کار په نتیجې کې هغه عواید چې لاسته راوړي دا د دوی حقوق دي. پاکستاني مقامات څومره ورته نقص لري لکه چې مخکې شو وایي چې په خپل راپور کې ویلي چې $300 په پاس اجازه نشته چې دا پیسې وایستل شي. دوی هلته کلونه کار کړی دی، دا یې حق نه چې دا پیسې له خپل ځان سره بېرته خپل هېواد ته راوړي یا خپل اداره یې له ځان سره بېرته خپل هېواد ته راوړي.
استنیر صاحب مننه. بیا به هم د
مطلق ډول هغه د حقوقي لحاظ تاسو فکر وکړه
مننه استانک زیسب. د کندهار ولایت د مهاجرینو ریاست اداري مرستیال مولوی نقیب الله مومن آغا هم را سره وصل دی. مولوی صاحب خبرونه ته خراغ لاس که تر اوسه مو د بحث اوریدلی وي. د پاکستان د دان ورسپارنې خبریال او ایډیټور علی اکبر آغا په خپلو څرګندونو کې مخکې دې ته اشاره وکړه چې پاکستان خو دغه اقدام کړی دی، اجرات کوي دی، افغانستان لوري څه کړی دی، تاسو په دې کې څه وایاست؟ د خپل اړخه مو د دغو افغان کډوالو د منلو لپاره څه تدابیر یا څه تیاریانې نیولې دي؟
کامیاب اوسی او تاسو همکاران څخه کامیاب اوسی. نو خبر خو دا ده چې د افغانستان د پاکستان هوا چې کومه پریکړه د اکتوبر په 3 تاریخ کړې ده، د دې څخه تر مخه هم پاکستان هوا کې زموږ افغان مهاجرینو هلته آزادانه ژوند نشو کولای او موږ د دې پریکړې څخه مخکې هم په یوې هفته کې اظهاري کړیان درلودل او د دې ترڅنګ مو د ویار ته تجربان کې بنجان درلودل. همدا غرنګ مو په خپل خاصه باندې راتنه دین کې هم درلودل. یو واځي دانه چې د دې په د ګرن تاریخ څخه اجباري کې جان مشکل دا کړی دي نه مخکې تر دې هم و چې په هر افته کې اجباري کې جان په تفصیل منځات مو ته راتلل او کې جان هم په دغه شان باندې چې په پاکستان هیواد ته د تجاوز لپاره تللی وو او سرګ د یو ځای باندې او د بل ځای باندې دا مشکلات خو تاسو باندې شهیدان یاست او دا یوازې نه بلکې ټول د دې صحنه شهیدان دي چې دا مشکلات په پاکستان کې د افغان مهاجرینو لپاره موجود ده.
ښه زبا نوري صاحب علی اکبر صاحب ته ور شو دین باخره پښتنه وګ دین په انتظار کړی
دی صاحب فقط مولوی صاحب نه دا پښتنه زما پاتې شو لخه روس ته به د جواب کی چې مولوی صاحب تاسو دغه چی راضی بیرته په خپل خوخه یا په زور استل کیږي د سپین بولک چمن لارې ته تیاریان ورته نیولی دوی سره څومره مرسته کیږي مولوی صاحب دې به ور سره نه وچوي بنیر صاحب مهرباني
جی ډیر مننه علی اکبر تاسو ذکر وکړو چې را افغان حکومت په خپل باندې د خلکو د بیا باد کاری او د د مرستې یا پاکستان سره په دې باندې د خبرو د پاره داسې خاطر خو اقدامات نه دي کړي. موږ چې بیا پاکستان کې سیاسي ګوندونو ته ګورو بیا هغه ګوندونه چې هغه ملت پاله ګوندونه ځان ته وي او هغه د لرو بر افغان خبره هم کوي او هغه د یو قوم ګڼي یو نسل ګڼي د هغې کردار څنګه دی په دې ټول صورتحال کې هغې آیا دا آواز اوچت کړی دی د دې خلاف که نه؟
شاهین ډیر مزیدار پښتنه دا باید چې په دې باندې څومره د مخکې دغه شان مذاکرې شوی وی او دا خبره را څرګنده شوی وی چې اصل مسله څه ده لکه دا پاکستان کې د امنیت مسله ده پاکستان کې څه مسله ده چې اچانک دا فیصله وشوه کله نه چې په افغانستان کې نوی حکومت د افغان طالبانو جوړ شوی دی نو د پاکستان د هغوی نه ډېرې تمې وې او د هغې وروستو چې دی نو پاکستان چې دی نو هغې هلته کې د خپلو مفاد چې دی نو هغه کوشش لکه کوي تاسو وګورئ دا خبره د هغې نه ورانه شوې وه چې کله د دغې لوري راسي چې دی حملې سیوا شو نو پاکستان بار بار د دغې خلکو خلاف د کاروایۍ مطالبه کړې وه په هغې باندې هم څه عمل درآمد ونه شو بیا یو میاشت کېږي چې د افغانانو مسله را اوچته شوې چې پاکستان وایي چې موږ به دا لیږو موږ به دا لیږو د دغې وروستو داسې څه معنی خیز نه موږ څه وفد ولیدو د افغانستان د لوري نه څه داسې موږ معنی خیز جملې ولیدې چې هغه د افغانانو په حق کې راشي ځکه چې پاکستان او افغانستان به یو بل سره تعلق چې دی هغه لري او بیا افغانستان چې دی هغه خو به ډېر زیات لري چې دلته کې د دریو ملیونو څخه زیات د هغوی خلک دی راځي.
بل علی اکبر خان تاسو له څرګندونو تاسو څه تمه یعنی تاسو په نظر د افغان حکومت چارواکو باید د پاکستان د دغه اقدام په وړاندې څه خبرګون ښودلی وای خپل دریځ نرم کړی وای د پاکستان غوښتنې څه دي د افغانستان د طالبانو له حکومته
موږ چې څه نظر لرو نو په ښکاره خو پاکستان چې دغه غوښتنه مخې ته ایښې ده چې را دا کم د بارډر د طرفه چې کومې لکه په چترال کې کاروایانې وشوې یا نورو ځایونو کې کیږي نو د دغې کسانو خلاف چې دی هغه د افغانستان کاروایي وکړي. افغانستان تر دې حده پورې یو سټېټمنټ جاری کړو چې را موږ دومره کسان نیولي په هغې کې د چترال خلک چې کوم دی نو هغه هم شامل دی چا چې په چترال کې کاروایي کړې وه دا هغې وروستو پاکستان د هغې د دولتونو د رامخکې کولو مطالبه وکړه په هغې سه عمل درآمد ونه شو د دې نه وروسته منه شو څه داسې یو سیز
یعنی ستاسو په نظر دغه افغان کډوالو یعنی ستاسو په نظر د پاکستان حکومت یا پاکستاني چارواکي د افغان کډوالو څخه د سیاسي وسیلې د فشار په توګه کار اخلي؟
زه بالکل دا وایم دا مخکیم شوی دا وسم کیږي ځکه چې هر یو ملک دا خپل مفادات لري خپل انټرست لري مطلب چې هغه ګوري چې بل یو ملک زما مفادات مطلب خرابیږي نو هغه سره چې کم زراعي ورسره هغه په هغه باندې هغه استعمالوي. بالکل دې کې څه شک
مننه مننه کور ودان مولوی صاحب بیرته تاسو ته درځو مخکمو څرګندونې پر دې څرخېدې چې پاکستان دغه عمل د څه لپاره کړی که راته ووایه چې اوس کله چې دغه افغان کډوال د سپین بولډک چمن له لارې افغانستان ته ستنېږي د تاسو له لوري یا د نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو آی او ایم د یو این سی آر یا نورو ټولنو په مټ د دوی لپاره څه تیاریانې نیولې دي؟
نوری جان د اکتوبر د دریم تاریخ څخه د سپین د کندهار ولایت د سپین بولډک له لارې چې کوم اجباري افغان مهاجرین راوستي دي په کې عدد څلور زره یو سلو درې پنځوس کورنۍ دي او چې مجموع ارقام د دغه څلور زره یو سلو درې پنځوس کورنۍ ده مجموع کسان یې پنځه زره اته سوه یو دېرش دي. د دې تر څنګ موږ د پاکستان هېواد څخه د سپین بولډک له لارې درې سوه څلوېښت کیجان لرو دغه ټول کسان مو د خیریه بنسټو ته هم معرفي شوي دي او اوادینه کچه باندې د افغانستان د اسلامي عمارت لوړ پوړي مسؤولین یو کنتا تکه سوی ده چې هغه په فرحال هم په سپین بولدک امیرت کې د کډوالو چارو حضور لري او هلته صحنه په صحنه باندې د خپلو افغانو کډوالو مشکلات اوري او امکانات چې مالی هم ورسره زیات دي او دغه رقم نور وسایل او د دې لپاره باري مطران هم موجود دي. نو هغه امکانات چې د امارت اسلامي د کډوالو لپاره پوره کړي دي انشاءالله هغه ټول منظم دي او په ټوله هر چا ته هغه کومک د او کوم مستا چې زموږ سره همزه کې پاتې دي لکه نوڅیارو او یو دفتر هغه ته مو هم په خپله برخه کې کوم کار چې دوی مخته وړه کړي هغه کار مو دوی ته سپارلی. خو زموږ کنتا د ټولو کډوالو نظارت کوي او ټولو کډوالو ته مشکلات رسیدلي کوي او الحمدلله امارت اسلامي پر دې باندې اوس توان لري چې کومه کنتا یې د کډوالو لپاره ټاکلې ده او هغه اوس فلحال هم تسپیل وردک امیات که ده کدوالو حضور لری حالت شپی و رجی سباتی ده کدوال ده پارا موزه تا حاضر نیم که دیل اخره ده کدوالو ده خیریه بنکتونه بیا هم ده امارت اسلامی تخه ده کدوالو تخلاص واخلی. الحمدلله امارت اسلامی پا مالی کومت که هم زن پیاوره کرده دی او ده غرکم پا نورو صحت په بخښ کې هم ځان ته ورته تللې یعنی دې ته ارجاع نشته کچېری زموږ څخه خیریه بنسټونه لاس واخلي موږ دا امکانات سل فیصده لرو چې افغان کډوالو ته مشکلات سره رسیدي وکړو او هغه ته نږدې کومک ونه او هغه رقم تر خپلو کورونو رسول او هغه ته د یو ځای او زمینه برابرول
مولوی صاحب زما یو پښتنه وجیده پیښور کې چې موږ ګورو دې کډوالو کې زیات هنرمندان دي یا مطلب پخوانی امنیتی سرتیری دي یا مدنی فعالان دي او غیدا یره طرح محسوسی چې افغانستان ته واپس لاړ شي کې دي چې تاسو لخوا د سزور زیاتی ښکار شي دغه یره دا بار بار ویم دغه خلکو باره کې سو آیا دي پر افغانستان کې زیات شته کې نشته
نوری جان تاسو خو خبر یاست چې موږ محترم مشرتابه امیر المؤمنین د افغانستان د مجاهدینو امیر دی او دغه رقم تاسو ته دی خبر یاست چې د جنگ په حالاتو کې چې کله د جمهوریت حکومت ختمې دی او امارت اسلامي راځي دلته یو عمومي عفو اعلان شو نو هغه عمومي عفو اوس هم دلته هغه د مجاهدینو او د مسؤولینو په ذهنیت کې ده هغه عفو چې کوم زموږ امیر المؤمنین اعلان کړی اوس هم هغه عمومي عفو ده. کوم افغان کډوال چې یا حکومت کسان چې په پاکستان کې زموږ امیر المؤمنین چې کوم پرېکړه یا کوم عمومي عفو کړی ده اوس هم هغه عفو ده او دې کسانو ته موږ لبیک وایو او دې کسانو ته بار بار موږ خبرې کړي تاسو خپل هیواد ته راشي موږ تاسو په تیرو جرمونو باندې هغه نه ګرمو او تاسو ته مشکل نه جوړوو ستاسو دپاره د سر او ستاسو د مال او ستاسو د ناموس امن دی. موږ تاسو ته امکانات برابروو هیڅ وهم او هیڅ فرق
جنسه
په دې مهات لري یا یو بل خبرې زموږ سره دي معلومات لري.
مننه مولوی صاحب. بنیرس تاسو پاکستان په اسلام آباد کې ګمانم چې د عوامي نېشنل ګوند له مشر سره هم غږېدلی وای
هغه سره مونږ به خبرې وکړو ځکه چې تر اوسه مونږ سره لیکنه نه ده برابر شوی. خو نوري صاحب مونږ د پاکستان د بلوچستان ایالت چې کوم د اطلاعات او نگران وزیر دی جان اچکزه هغه درې ورځې وړاندې تازه څرګندونې کړې دي د افغانانو د ویستلو په اړه باندې د دې د استنېدو د لړۍ په اړه دا مهم خبرې اورو بیا تاسو باندې باندې ستانک دي سب سره خبر.
کسی بھی غیر قانونی تارکین وطن کو ملازمت دینے پر آجر کے خلاف سخت کاروائی ہوگی. आजी कैंप कोयटा को होल्डिंग सेंटर में तब्दील कर दिया गया है जहां पर गैर कानूनी तारकीन वतन को रखा जाएगा. کھانے پینے اور ضروریات کی اشیاء کی فراہمی بھی بنائے جائیں گے. کوئٹہ میں ضرورت پڑنے پر مزید
ہولڈنگ. نوری صاحب دا خبر کئی چہرہ پاکستان کے با سوگ دیل ملازمت منور کی کمچہ غیر قانونی کڈوال دی دا شانتی دی دا پارا حاجی کیم کے پکویٹا کی مرکز جوڑ شوے دے او جان چک زی ہوئی چی دی تا با دا خوراکس کا کو دا دی دا سرپنا انتظامات دوی کی دا دی سر سر دا خبر کڑی دا چہرہ منگا پا بلوچستان کے دری نوری لاری چی دی اغا پرانستی دی اغا قمردین کاریز او دو لاری چی دی اغا پا چاغی ضلع کی دی وی جمع پرانستی دی او دا عمل چی پورشی نو بیا با دی یکم نومبر نروستو دی نومبر در نومبین اٹھے نروستو منگر دی خلاف اقدامات کو کسکنی تیلی پا زور بیو باسو.
بله مننه سانگزای سب تاسو درزو دغه وسنی وضعیت کې د پاکستان دغه اقدام باندې تاسو خبري وکړل چې دغه د څه لپاره کړی دی. خو که راشه دې خبرې ته چې د افغان کډوالو دغه ستونزه ډېر ځنډنۍ شوله دا باید ډېر مخکې له دې چې هغه د بن پریکړه عملي شي. د بن د پریکړې په اساس باندې هم دا یوه لویه موضوع وه. د دې لپاره پلان باید ترتیب شوی وای او هغه افغانان چې څو لسیزې د پاکستان په شمول ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي باید په با عزته توګه او ابرومندانه او په خپله خوښه راستانه کړل شوي وای. په تېرو شلو کلونو کې که څه هم راغلل داسې ویل کېږي چې په سلګونو زره کسان بیرته افغانستان ته راغلل خو په سلګونو زره کسان بیرته ووتل له افغانستان نه. موږ شاهد وو چې اوس هم دغه لړۍ روانه ده. پاکستان ته بیا هم خلک روان دي که له هغې خو راځي، ایران ته هم ډېر روان دي. د افغان کډوالو دغه ستونزه فکر کوي چې اوس دا د پاکستان سره وتړو، دا باید هواره شي که نه شي؟
ګوره زه به یو لنډه تبصره ولرم. متاسفانه چې د افغانستان د مهاجرینو مثلا له داود خان له زمانې نه پاکستانیانو د یو سیاسي اربې په توګه استفاده کړې او له دې نه یې ناوړه ګټه پورته کړې ده. نو اوس هم دا د پاکستانانو یو سیاسي حرکت ده چې غواړي د کابل مقامات یو ډول تر فشار لاندې راوړي او هغه غوښتنې چې لري هغه په هغوی باندې ومني. لاندې د قربانیان د کډوال او مهاجرین دي. زما نظر اول نه پدکه پاکستانی حکومت د ډاکټر نجیب الله د زمانې نه د تر جمهوریت تر سقوط بیا تر ننه پورې هیڅ ډول همکاري نه لري نه چانس سره کړی ده او نه د افغان حکومت سره. په دې معنی چې د دی ان ایچ سی آر او د ملګرو ملتونو خارجه مؤسسو امکانات نه سو استفاده کړې. نن لکه چې وویل چې د اردو سویل چې د ایچ سی آر هم امکانات نه ورکوي. بل دلیل دا ده چې نور د افغان مهاجرین پاکستان ته اقتصادي لحاظ مفید نه دي. دې لپاره دا کار کوي په ټوله کښې باید یو میکانیزم جوړ شي او د افغان مهاجرینو بېرته راتګ سیستم منظم شي.
مننه سنګزی صاحب. په اسلام آباد کې د افغان مهاجرینو د شورا مرستیال میوند علي افغان هم ګمانم چې را سره وصل دی، ډیره موده منتظر پاتې شو. افغان صاحب، تاسو زموږ د میلمنو څرګندونې واورېدلې. تاسو داسې هیله مند یاشت هغه هلې ځلې چې تاسو خپرېلې کړي دي او نورو د مهاجرینو دفاع ټولنو کړي دي، هغه فشارونه چې د پاکستان پر حکومت باندې تر اوسه راوستل شوي دي، داسې هیله مند یاست چې پاکستان به دغه پلان په جدي توګه مخته یونسي؟ یعنی سر له سبا به فکر کوي چې دوی دغه عملیات پیل کړي او که به د خپلې پرېکړې په شا شي؟ تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې چې تاسو هم د پاکستان د چارواکو سره غونډې درلودې په دې وروستیو کې.
بیا هم زه له خپلې خوا تاسو ته او د تاسو ټولو میلمنو ته او تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بلې صاحب، مونږ دغه تېر هفته مونږ یو خطونه جوړ کړل او د مهاجرینو ټول مشکلات مو پکې ولیکل. د صدر اعظم دفتر ته ما خپل رای وړل صاحب، او د قاضي القضات صاحب دفتر ته مې وړل. د پاکستان د مهاجرینو وزارت ته مې وړل صاحب، او د حقوق بشر وزارت ته مې وړل صاحب، دغه د چهار شنبه په ورځ یا د پنځ شنبه په ورځ د وزیر صاحب د حقوق بشر د پاکستان مونسره و مونسره وګوري د در مهاجرینو د شورا د رئیس صاحب سره او د بعض نور مشرانو سره وګوري د پم دغه هفته کې دوه ورځې بعد بل مونسره یو میټینګ ولري او مونږ غوښتي یو خپل حضور د مونږ بیان د خپل مشکلات ورته مطرح کو. خو څومره زه فکر کوم صاحب څومره زه فکر کوم دا مسله ډیره جدي ده او مونږ تر دغه اوسه پورې یعنی تر دغه مونږ هیله مندو چې په تغیرات په کې راسي یا د ملل متحد لخوانه به د پاکستان په دولت باندې فشار راسي او د کوم خپل دریځ کوم تغیر بیا به دوی خپله کوم تغیر راولي. مګر اوس مونږ ګورو دمونږ دا ټول مهاجرین زه وینم او ګورم یو سره خبرې کوم ډېر ناهیلي دي ډېر ناهیلي دي او ډېر خفه دي او ډېر جگرخونه دي. حتی دغه بعضې فامیل نه چې اکثرا به راتللته او پارک ته په دې پارک کې به کېناسته هغه هم نه دي راغلي یا نن ډېر کم راغلي دي او ټول ډېر ویریدلي دي او ټول ډېر ناهیله دي.
افغان صاحب داسې راپورونه مونږ درلودل چې دغه لړۍ چې پاکستاني چارواکو پیل کړې ده ډېر پکې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیول کیږي. تاسو اوریدلی خپل مولیدلی دي چې آیا خبر هم داسې ده که څنګه پاکستاني چارواکي وایي چې دا یوازې د ناقانونه د دوی په اصطلاح یا بې اسنادو کډوالو لپاره دغه پریکړه شوې ده؟
دا صاحب تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه صاحب. زه د بعضې واقعاتو زه خپله شاهد یم چې دغه د B17 په شهرک کې د ریمبلټي ګاردن په شهرک کې هلته د پاکستان د مقاومت او د کشران د پولیسو د دوی عمل د خپلو مشرانو د چیز هغوی وایي هغسې نه ده صاحب. دوی ته د مهاجرین ګیر کاندي او چې دوه نور ته موقع نه ورکوي چې هغه اسناد له خپل کور نه راوړي یا له چا سره ویزه یې سپیشل برانچ په کور کې یا پاسپورټ سره نه په کور کې ښایي هغوس کوم دوی پیسې اخلي صاحب. دوی خپلو پیسو ته لار جوړوي. یعنی دوی مقصد یو بانګیري کې دغه دوی د کشران د پولیسان چې ګرځي دوی خپله بانګیري او د خپلو پیسو ته لار جوړوي.
مننه کور ودان افغان صاحب.
جی نو صاحب ډېر مننه. ستانزي صاحب نظام یو پوښتنه ده. ستانزي صاحب دا خو اوس یو منل شوی حقیقت دی چې دا افغان چې دي افغانان چې دا ستنول کیږي یعنی سره د ټولو نیوکو سره د ټولو مخالفتونو دا لړۍ روانه ده. کدی د موږ په یو بل نظر وګورو آیا دا په افغانستان کې څه اقتصادي بدلون راولي یا تعلیم په ډانچه کې یا د حکومتي ډانچه کې؟ ځکه چې دا لکان جنکه چې په پاکستان کې پاتې شوی دی په زنو پکې په ډېر خو تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې دي دوی جبې زده کړې دي دوی هنرونه زده کړې دي. نو آیا دا به د افغانستان د پاره یو خیری مطلب د څه بدلون سبب جوړې دي شي کنه؟
په طبیعي ډول هر مهاجرت د خپلو ناخوالو په څنګ کې مثبتې ټکې هم لري. د ما عقیده ده چې د افغانان چې په خیر سره برته خپل کورو ته ځي مثبت شیان به له ځانه سره وړي. مثلا دوی به فنون وړي دوی به خپل امکانات وړي. نو دا هغه لویه ستونزه چې مخکې ما ورته یادونه وکړه هغه مالي امکانات چې دې مهاجرینو اوږدو کلو کې ترلاسه کړي هغه د پاکستان حکومت پرې نه ګرځوي. دا به یوه ستونزه وي. اما له بلې خوا نه دې ته هم باید پام ولرئ چې دغه یو ګان شمیر نجونه دي چې
اوس
د کومي محصلینو دي تاسو فلانه کله چې دي درته خپل هیواد ته ځي دغه د اصلي حق نه محروم دي. دا بل لویه ستونزه ده چې دا هیڅ توجه باندې نه.
حاجي
بله ستانګزه صاحب کراش دي خبره ته چې دغه اوس چې پاکستانی چارواکو څرګندونه داسې ښکاري چې دوی هوډ کړی دی جدید او دغه پلان عملي کوي. که چیرې دغه سر له سبانه پراخ عملیات د افغان کډوالو د نیولو لپاره دوی په پاکستان کې پیل کړي او دغه لړۍ ګړندۍ کړي څه فکر کوي چې د اسلام آباد او په کابل کې د طالبانو له چارواکو یا حکومت سره به د دوی پر اړیکو دغه وضعیت څه ډول اغیز وکړي؟ له مخکې هم د دغه اړیکو چندان خوند نه شته.
بالکل زه به کوم چې د پاکستان حکومت په تیر بیا نوې سفر شګرځم ډېر فصاحتي برخورد کوي د ځوان باندې د پاکستان حکومت ورکړي. هغه په دغه نه چې پاکستاني چارواکو فکر وکړي چې کبي د افشار راوي نو کابل لوري یا طالبان به یو ډول تمکین وکړي. اما له وضعیت نه بسیار دل کېږي چې کابل تمکین ونه کړ دا اړیکه به لا پسې خراب شي. او د ما عقیده دا ده دا ټکټ پکې زیاته کوم چې د پاکستان دا پالیسي به مهاجرینو د اخراج ارتباط کاملا حل نه شي. دا به ډېره ناقصه وي. ستونزمنوي او دا به د ډیورنډ د کرښې دوو خواوو یا دشتو خلکو لپاره یو ستونزه راوځي.
مننه ستانګزای صاحب د کندهار ولایت مهاجرینو ریاست اداري مرستیال مولوي نقیب الله مومن آغا. مولوي صاحب تاسو د ستانګزای صاحب څرګندونې واورېدې او له هغه مخکې د ځینو نورو میلمنو هم په خپل ذات کې کډوالۍ کچېرې خپله یوه ستونزمنه پروسه ده خو د بدلونو سبب هم کیږي. اوس چې دغه افغانان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي په خوخه یا په رضا، د تاسو د حکومت له لوري یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی، ځانګړی کمیټې تعین شوی دی، او کله چې دوی راځي له مختلفو مرحلو وروسته خپلو مینو اصلي ځایونو ته انتقالیږي. په خپلو سیمو کې تاسو چې وضعیت له نږدې ګوري، که کندهار مثال ورکړو، دوی ډیر کلونه له خپلو مینو وتلی دي او د ناامنیو تر څنګ شاید ځینو نورو ناخوالې هم وي، اقتصادي ستونزې وي، بیکاري وو او بل وو. اوس چې کله بیرته راستنیږي د دوی لپاره هلته امکانات شته؟ ډیر زمونږ تاسو خلک ډیر بې وزلي دي، یو پټۍ یو لویشت پټۍ نه لري یا بل څه نه لري، هلته هم امکانات د ژوند کولو ډیر سخت دي. یو د دوی لپاره امکانات شته، او بل دغه کسان چې اوس نوی راستنیږي تقریبا تر یو حده پورې هغوی چې په افغانستان کې پاتې دي په خپلو مینو او ځمکو کې دي، هغوی لپاره هم یو څه بیګانه دي. یعنی دغه دوی به په پراخه سینه ومني.
مننه نوری جان، دا خو تاسو ته معلومه ده او مخکې مې هم یادونه وکړه چې د افغان کډوال دپاره یو کمیټه تعین شوې ده، هغه د مشرتابه له طرفه څخه. اوس هم په حاله د سپین بولدک سرحد کې هلته شپې ورځې کباتي او د راستنېدونکو کډوالو مشکلات د نږدې څخه اوري. هغه افغان کډوال چې د ډېره وخته پاکستان کې پاتې شوي وو او دلته یې زړې ودانۍ یا غزره کورونه خراب شي، نو وسپل حاله خو دی خپل زیات سنیږي او ترڅنګ نغدي مالک مکونه په زیات اندازه باندې امارت اسلامي ورسره کوي. د دې څخه وروسته دلته موږ د یو شارګوتی یا د یو د دې لپاره معلوم ځای انتخاب لرو. شارګوتی د لپاره موږ یې انتخاب دي چې کله د افغان کډوال راتانه شي، نو په لږ موده وروسته به ان شاء الله د سرګوټي دپاره هغه امکانات برابر کړي. او کم کسان چې په حال کورونه د افغانستان کې لري یا ودانې پالسي خراب شوي وي، هغه نشتن د خپل کور ته ستنېږي یا خپلې مربوطه ولسوالۍ او مربوطه ولایت ته ستنېږي. پاته چې هر کډوال هغه ډېر وخت پاکستاني کړي چې لږ وخت کړي، هغه موجوده امکانات په سپین بولدک ان سرحد کې ورکول کېږي، هلته ترانسپورټ پورې تر تداوی پورې او دغه رقم کله یو چا ډېره زیات اړتیا وه او په دغه شي باندې کار نه کوي، بیا هم دلته کمیټه موجود ده. د دې مشکلات اوري، د دې مشکلاتو سره سم ادبي غوښتنو ته د دې خبرو ته جواب ورکوي او خپل هغه امکانات نور هم په کار باندې اچوي.
مننه کور ودان د کندهار ولایت مهاجرینو ریاست اداري مرستیال مولوي نقیب الله مومن آغا د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی په اسلام آباد کې د افغان مهاجرینو د شورا مرستیال میوند علني افغان چې اوس تاسو را سره وصل وی، له هغه مخکې هم زموږ نور میلمانه را سره وصلو، له هغه هم مننه کوو. د ازادي رادیو او مشال رادیو دا ګډه خبري خبرونه یا ګډه خبرونه په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت د وروستۍ پریکړې باندې متمرکزه و، چې ما نوریاس نوری او زما همکار شاهین بونیری په ګډه مخته یوړله. بونیری صاحب له تاسو هم مننه.
ډیره مننه نوری صاحب.
مسافر یا مسافر یا